دا مشال ریډیو د نن د نهه ورځو د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه د شاهین بونریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نړۍ نه را سره یو شمیر راپورونه او تفسیری دي او زمونږ کلتوري خبرونه به موري خوړمبه د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې پرون یو کانفرنس وروسته پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې لپاره شریکې هلې ځلې کوي. په کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې د طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره یې کوششونه ډېر کړي دي. د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې پرون مازیګر ختم شوې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې د پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به شریکې هلې ځلې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د کانفرنس کې وویل چې د امن راوستلو لپاره به شریک کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له غونډې وروسته خبرلاند وویل چې دې غونډه کې په سیمه کې د سولې د راوستلو ترڅنګ د تجارتي اړیکو په زیاتولو خبرې کړې. کراچۍ کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې یوه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبر اعلان ته وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي او د چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه راغورځېدلی چې له ملبې څخه د درېو کسانو مړې راویستل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په سر خارکوټه کې په جلا جلا پیښو کې پرون 4 کسان ووژل شول. چارواکي وایي دې حملو کې د 2 ښځو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې 3 تنه شیعه هزاره او 1 تن سنی دي. تر اوسه پورې د دې وژنو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امن راوستلو لپاره د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو په خاطر کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د طالب جنګیالیو سره تماس کړي. په داسې حال کې چې پاکستان تل وایي د سولې لپاره به هر قسم مرسته وکړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره د پاکستان صادقانه ملاتړ ډېر اهمیت لري.
دلته په داخل افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځایو کې شریک دی. د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده.
تیر هفته په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمن د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده ووځي. په اوس وخت کې شاوخوا 9.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لوی قربانۍ یې ستایلې دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغې ورځ وروسته شوې دي چې د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسوال ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې په عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مې په 3 د CNN TV په یو پروګرام کې په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه خود، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په وینا چې کېده شي نو موړی ته یا د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر ته غلط معلومات ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل چې د روس اس 300 میزایل بزر دوی ته ورسیږي. هغه د خپل روسی سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې تر ملاقات وروسته وویل چې پر دې موضوع خبرې ختمې شوې او په لنډ وخت کې به دا میزایل ایران ته ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې دا لزمه کې هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په اخره کې ترلاسه سکی. خو په 2010 کال کې په تهران کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شو. په 13 اپریل میاشت کې تر هغه وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یو موافقه وکړه. ایران ته په منځني ختیځ کې عملیاتو کې شامل جازونو وشتلو قوت ورکولو باندې اسرائیلو سخت غبرګون ښودلی دی او غندلی دی او په واشنگټن کې یې اندېښنې راپارولې. بلخوا روس ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام په سر شوې تړون له وجې د دې سودا لپاره لار خلاصه شوې ده. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو وژل شوي او برمته شوي روغ رمټ آزاد شوي دي. د اوکراین د کورونو چارو وزارت ویلي چې دغه 40 کلن سړي د خارکیف د سیمې په لیو بوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډزو دوه کسان وژل او روسیې د تیلو په یو ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ته هر کلی او یو ردون کو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډېر مفید جلسه و.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خزینه کاندیدانو هم میدان ته رادنګلي دي.
کمپینز زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور رول جو بینرز لګېدلې، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی.
د پاکستان افغانستان سیمه نور یو شمېر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو راځو موږ لومبه موضوع ته. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د اورنګي ټاون په فقیر کالونۍ کې نن سهار وختي هغه مهال مخې ته راغله کله چې د رینجرز واکونو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوختو. په دغه اړه په سیمه کې موجود زموږ همکار ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرښه دی. کریمي صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ کریمی صاحب، د بمی چودنې د دې عملیاتو دغلته د امنیتي صورت حال موږ لږ خبر کس روان دي کراچۍ کې؟
شاین بنیری صاحب، په کراچۍ کې چونکې د تیرو تقریبا 16 میاشتو راسې د لټون عملیات روان دي. دا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا عملیات چې دي ترسره کیږي، چې دا زیاتره د رینجرز ځواک لخوا ترسره کیږي. بیګا دغه شان د لټون عملیات د کراچۍ د پښتنو علاقه د فقیر کالونۍ اورنګي ټاون پاغې کې دغلته د لټون عملیات روانو، چې په دې کې نن سهار تقریبا 4 بجې په یو کور کې بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چې دا اول پولیسو ویل چې دا ځانمرګي حمله ده، خو بیا د هغې نه وروسته د دې پخلی پولیس چارواکو وکړو چې دا ځانمرګي حمله نه ده، بلکې دغلته چاودېدونکي توکو چې تقریبا 4 کیلوګرامه وو هغه چاودېدلی دي، او د هغې له امله دغه کور چې دی دا په مکمله توګه راغورځېدلی دی. او د تر اوسه پورې دوی د دریو مړو د دغې ځینه د رایستو چې دی دعوه کړې ده.
د وژل شوي کسان څوک دي کریمي صاحب؟ دا دغه کور خاوندانو که د رینجرز خلکو؟
بنیری صاحب، په دې اړه باندې پولیس چارواکو خو اول ویل چې دغلته وسلوال پټ وو، او دوی چې کله د دې نه خبر شو چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي او دلته د لټون عملیات کوي، نو دوی یو برید کړی دی او هغې په نتیجه کې دغه شوي دي. خو په دې کې رینجر ځواکونو ته څه مرګ ژوبله نه ده اوښتلې. دغه شان چې کم کسان وژل شوي دي په هغې اړه باندې پولیس وایي چې دوی په دې حقله باندې تفتیش کوي او دوی دا شک څرګندوي چې دغلته څوک وسله وال پټ وو او دغلته دا چاودنه د هغې د چاودېدونکو توکو له امله په هغې پخپله شوي.
ډېره مننه. ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره به ایجنډا او په تیاری غور وکړو. په دغه اړه باندې حکمت کرزی ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسائل سربیره په ځینو مسائل مهم مسائلو بحث کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې و.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر ایجنډا او تیاری غور وکړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرانیست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفید جلسه وه، ډېر د سعودي درلودله. زه خوشاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودونه به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپل اړوند وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه لا تر دې دمنه د ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخ پر راپور کې ورو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې وه، دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته. خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وای له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړې او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېره وخته د افغانستان قضایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت کې طالبان، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حقله کې پرمختګ ولري په راتلونکي کې.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې ویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره ساسه رسوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریزه کوم قائدین دی اړ دلته پاکستان کې، د دې فیملی دلته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دا صرف یو غوښتنه ده چې ماته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنګ جاری وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې قطع کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي، خلکو ته مشکلات
یاد دیوی چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتو په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس د قبایلي سیمو د پرمختیایي چارو په اړه باندې یو راپور په کال 2012 کې کړی چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومتو د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره 14 ارب روپۍ ځان لکړې شوې وي، خو د 2013 کال د جون در میاشتې پورې 9 ارب روپۍ لګېدلې وي. دغه شانتې په دا نوي بجټ کې 13 ارب روپۍ د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې شوې دي، خو په دغه اړه باندې د دغه سیمې مشران وایي چې اکثر دغه پرمختیایي پروژې سر ته ونه رسي او دغه مالی پنګې چې دي دا مرکزي حکومت ته واپس لاړې شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل لپاره زمونږ د همکار احمد الله راپور ته غوښتو.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و، د قبایلي سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بېلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلي سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بېلې کړې. خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014 شپږم پنځه لسم کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې دریش ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامی سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامی سملې پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
لوکل گورنمنٹ، پی ایم سیکرٹریٹ، فائنانس منسٹری، ٹو فاٹا سیکرٹریٹ، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جو ایڈمنسٹریشن اپروول، دن بعد واپس وہ لیٹر رکھنا، ہمارے پی پی سی ون جمع کرنا، بے فیزیبلٹی ویئر کرنا، بے اپروڈ کرنا، نو دے ا پروسیس بت پورا کرے ہم افیشل طریقہ دے دک مسئلہ دے پروسیس بنے ٹائم لگے گی.
ہم ددی پختنی پہ جواب کی دا پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمے یا ایف آرز نہ دا قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکرٹریٹ پلاس کی دی منگ دہا ہوئی دمر زین په غیر هیڅ نشو کولای.
ام ان غانو لداسې موقع نه ملويږي. لکه زه تاسو ته مثال درکوم، د مخپل علاقې شپږ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولي، نن ورځې پورې دغه ورکارډر نه دی شروع شوی. نو ما میټینګ کې همدا خبره ورته مخې لکې خو چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورکارډر نه دی شروع کړی، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
تدې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکرټریټ لوی خند دی، او دغه وجدا چې کله یې همدا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نکړې شو. مشال ریډیو چکل دا ټوله معاملې د فاټا سیکرټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خودي منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاری کوو.
فاټا کې نه پچټل کې موږ پیسې دا نه ملاويږي، د فنډز شي کمی دا به خپل کې مونږ ورکه هغه نه پس به تاریخ فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامی اسمبلی او سېنات کې 19 غړي د قبایلی اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فیر ڈلے دو غڑی شامل دی. مشال ریڈیو چکلا د حکمران گوند مسلم لیگ نون د باجوڑ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د گوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکرټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولای. نو په جواب کې نوموړی وایي
چې درې کال کې زمون په حکومت کې چې د حکومت نمائندې گورنر سره مټ ډسکس کړی دا پرایم منسٹر سره مټ کړی دا اوس پورې دې موږ ډسکم سکول راغله زه د حکومت نمائندې تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته تا نه لګړي دا نظام چې څو کارخانه نشي لري څوک کاروبار نشي کولای د فاټا تا د تیرشو کوټو توجه او د بډر پاسو سوې وایي نو د سړي حکومت شته.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو، نه چکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکرټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنه کړو.
منیسټر موږ په دې شکل کول چې هغه به موږ بجټ په تجاویزو کې کېنول، د هغه نه به تجاویز واغښتل چې دا دا کار په دې ځای کې کول دي. او دا چې موږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی سور کی بیا په یو کال کې مصوم رس کولای شو. آی ډونټ نو چې دا بوش پیټ کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وي، نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي. خو افسوس ته بای باندې غوښتي کار کیږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قامی بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 منټه وړاندې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي، د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری ښه په درس کې روان دي او د سړو سره اوس ښځې کاندیدانو هم دغه سیاسي میدان ته راځنګلي دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کېدونکي دي، سدا پاسه په 6.5 سیټونو به شاخوا 9.5 سلانه برخه اخلي. د سلانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستلو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه سلانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او 14 پاسه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د سیمه د زنانو حق ترلاسه کړي.
کنجارونه می دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي، خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلی هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وی هم ډیر وټ مور کوي، خو خلک ته وی وي هغه داسې جنیدا چې هغه مونږ له شپې منډه وهلي باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور ځو، بینرز لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگ کو، پلاننگ کو، دا غینا بیفور الیکشن پلاننگ داخلو، سیشن داخلو او داخل کا ویر کو چی د خزی اوټ کاست کول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي، یو کس ځان نه منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وای چې سیاست تر اتلو وجهي د خپل کام لپاره د غی جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ بیت
دا وای زما مقصد خدا دې چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمون کوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمون د نوکریان لپاره کوم 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیات سي. نو زموږ تعلیم یافته خلک چې اغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زموږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 3% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړې شوی وو چې دوی هم کم از کم 3% پورې کوټه وساتي.
د رابع اکرم خان راپور مو ورده او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته پاره د کرن خان په آواز د خان عبدالغنی خان د کلام.
لگ خندا خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا سما خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا خندا خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا نیٹائی لگ دا گنی دنیا خدا
دا مشال ریډیو اوریدونکو زمونږ سهارنه خبرونه اوري درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نهه نیمې بجې کېدونکو د بشیر ګواخ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې وشوې چې تمه کیږي د دې کال په اخر کې به اسلام آباد کې جوړ شي. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکی عبد سلیم نن خبرلان ته په دې اړول چې په اورنګی ټاون فقیر کالنی کې دغه چاودنه کې یو کور راپریوته چې له ملوی د درېو کسانو مړیره وویستل شول. د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشینکو نن پاکستان ته په یو دو ورځني سفر ورځي. اول ته به د لوړپوړو چارواکو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلې چې پاکستان په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیبالله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګیدونکو طالبانو سره په تماس کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې خو دا هېواد تر اوسه هم یو خطرناک هېواد دی. هغه په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې پرون وویل چې افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر اخره له دغه هېواده ووځي. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هېواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لویې قربانۍ یې ستایلې. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به ضرور ته ورسیږي.
مهم خبرونه باور درودون کو سر اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات تری دی او دغینا مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2م ګریډ 5 د 1م سلور او د 6م ګریډ یو افسر کار کوي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي. ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله چته کړې وه چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملہ خبره کړې و. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پختونخوا سینیر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کې دی شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملہ کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنه چې اساسي محرومي پیدا کېدل وفاقی حکومت لپکار ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسرانو ته د داغي د قابلیت او د تجربه په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي. اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د سمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر زور دن کو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي اگزیکټ نومي کمپنۍ چې د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن نه دا او د میلیونو ډالرو په بدل کې ډیګریان خرڅ کړی دي. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړی دي. بل خوا ګارډین رسپانه لیکي ښکاري داسې چې داعش وسلوارې ډلې مخفزتي دون کې اغیز نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران او نور یو شمیر ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړی دي. دغه دواړو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې د اسرار العالم مومن اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي نیوز ټایم د رسپانې په پاکستان کې اگزیکټ نومې کمپنۍ په پټه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخلي لیکي چې ښکاري دا د ډیګریانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د په خبره کېدای شي چې د خپل ژوند کې داسې کار نه ویلیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخلي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 370 ویبپاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې $400,000 مصرف کړي دي او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړې هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځ سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیسو سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووځي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچېری طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو سازو د افغانستان او پاکستان چارو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو راپورونه رسیدلي دي. ولې پښتنه دا ده چې د سولې دغه بهیر بس نتیجې ورکی او کنه؟ د دې پښتنې جواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خپور شوی دی او پامیر ساحل د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزوری بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ رسېدلې دي، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې د سړو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له ښځو ووټ واخیستل شي. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټون تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کېږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرې برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان دې لړ کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1970 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلۍ کې د دوی لپاره د بیلو شوو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنټ کې 10 چوکۍ بیلې شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1983 کال وروسته د پارلمنټ په دریو دورو کې ښځې نه وې. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلۍ کې د ښځو شمېر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی او وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپلې لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند په خپل پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې خزینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا وټونه پی واخلي.
بشیر ګواښ چې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کولو. د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د رحمت شاه سایل لیکلي غزل د منتظر خان په آواز باندې وړاندې کوو.
سر لرا شتیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو ہے ہزار نکو ماسر پکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو اثر میرا شتیر شمو پاک دیدارون کو ماسر پکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو منگی سر تک پتلو کی امزول تبے منگی سر تک پتلو کی امزول تبے در بس کھڑو چند جن پہ سرکار کو ماں سر فکر شیچی او بلتا دار کو ہے قلار نکل منبت قرار نکو ماسر فکر شیچی او بلتا زار نکو آئے
دا مشال لیډو د اردوونکو اوس یو راپور د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې داعش او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوي دي.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش نه دوه دانی مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د پنځه بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر یې مړ شو. بلې وو د خارجیان هغه کم کسان چې دي که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منسوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي خپل کورون د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومانو کډیا ورسره وي، هغه یې پنځه موټره موټران یې د کښې له وړ نه شو، نو دغه کوچنیان یې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خو دوری انتقال کړل. او دغه ماشومانده خلک دلته جنګ کوي، د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای سوله.
په همدې حال کې دولت ولسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فرا کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسلوال مخالفان او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې د داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسلوال مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مردوردن کو هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د احمد شاه مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود د ملي یووالي حکومت احمد ولی مسعود ویلی دی چې د ملي یووالي حکومت د ګټې په ځای ټولنې ته زیان رسول دی. په کابل کې یو غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه کړې ده چې د هیواد په سیاسي صورتحال د بحث لپاره د لویه جرګه راوغوښتل شي. خان محمد سیند نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي اجنډا رئیس احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو له لومړۍ ورځې راهیسې نه یوازې دا چې کومه وړتیا یې نه ده ښودلې بلکې ټولنې ته یې زیان رسولی دی. ښاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان دی تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان پکې هم وو وکړې. ښاغلی مسعود وویل د ملي یووالي حکومت د هیواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نه شو. ده وویل په هیواد کې حاکم اضطراري حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره دی اضطراري لویه جرګه را وبلل شي.
اصلا د ملي یووالي حکومت جوړ شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت یعنی څه؟ د ملي یووالي حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحرانه وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملي یووالي حکومت تقصیر نه لري بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پوروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویل په تیر حکومت کې امتیاز غوښتنو او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروايي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د سرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. له دې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. دوبل یو لستونزه داده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. کلومړی کس د یو وي نو دویم کس د هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی. سره له دې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو لاسي صنایعو او د دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو موسسو د فعالیتونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د دې کار موخه د حکومتي ادارو او انجوګانو د کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه په ګوته کوي. په دغه اړه باندې نورحال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې ورو
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په کې دولتي ادارو، غیر دولتي بواسطو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرصه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارتون نندارچیانو ته په مخ کې ایښي دي.
دولتي شورا استازي زهره جلال وویل چې خوستای میرمنی لعادی تو کو داسه اجناس جوړوي چې پډی رو انټیکو شایانو او اصلي زاینو کې کارول کیږي.
خزه هم په کورونو کې ډیر عادی عادی شایانو نډیر کړه شایان جوړوي چې هغه د خپل وړګرځي هغه د ارزښ وړګرځي هغه ته د پوهه انټیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د خزه لپاره په دې مهم دی چې هغه نشي کولای خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاند د فره خدان نندارتون ډیر مهم دی د په خاطر چې کوم خیاند چې کوم لاسي صنایع دی لري یای پکورونو کې جوړوي هغه نشي کړای چې بازار ته وړاندې کی. کله چې نندارتون جوړ شي کوم لاسي صنایع چې دی جوړ کړی دي نو کولای شي چې د نندارتون لپاره خپل شیانو کړی.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وایي چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته ځکه تر ډېره خدمات ارزه کیږي نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونه ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چېرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو سهارنۍ خپرونې اوریدونکو د روانې خپرونې د پای په دی شیبو کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کو. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو او تبصرو سره راځو.
شوید دنیا پتا ما شوکی